السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندې یا قوس شلمه او د دسمبر 11 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان او ایران پر پوله یې د راستنیدونکو کډوالو د لاسنیوي د ځنډول شوو چارو یوه برخه بیرته پیل کړه. دا چارې هغه مهال وځنډول شوې چې طالبانو په اسلام کلا بندر کې د راستنیدونکو د هرکلی په یوه مرکز کې د نږدې ټولو خزینه کارکوونکو د کار مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر ټام فلیچر تیر ماښام د امنیت شورا غونډې ته وویل دوی توانیدلی چې د خزینه روغتیایي کارکوونکو یوه وړه ډله اسلام کلا ته ولیږي چې ژوند ژغورونکي خدمتونه وړاندې کړي. اسلام کلا له ایرانه د اخراجیدونکو کډوالو اصلي لاره ده. فرانس پریس لیکلي د سږ کال له پایله 1.2 میلیونه کډوال پر دې لار افغانستان ته اړول شوي چې 80% یې ښځې او ماشومان دي. طالبانو د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې دفترونو ته د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکوونکو د تګ مخه ونیوله. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې تازه ویلي د دغه بندیز له کبله د ژوند ژغورنې خدمتونه ټکنی شوي او ورځ تر بلې له خطر سره مخامخ کیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي دولت یې هوډ لري چې د یو شمېر هغو افغانانو د پناه غوښتنې په رسمي ډول رد کړي چې اوسمهال پاکستان کې منتظر دي. د جرمني خبری آژانس تیر ماښام د دغه وزارت په حواله لیکلي دغه شمیر افغانانو ته به چې کره شمیر اعلان شوی نه دی وویل شي چې د منلو لپاره یې هیڅ سیاسي لیوالتیا نشته. که څه هم معلومه نه ده چې جرمني ولې دغه شمیر افغانان نه مني، خو وړاندې تر دې جرمن چارواکو ویلي اسلام آباد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو امنیتي شالید څیړي او که چیرته شک ورته پیدا شي غوښتنلیک ردوي. وزارت زیاته کړې چې پاکستان کې د پاته نوي هغو افغانانو چې د جرمني له موسسو سره یې کار کړی او شاوخوا 580 نورو کسانو چې ژوند یې خطر کې دی د منلو چارې روانې دي. د لړ کې به راتلونکې اونۍ هم یو شمیر افغانان په چارتر الوتکه کې له اسلام آباد جرمني ته ولېږدول شي. د لبنان د بهرنیو چارو وزیر یوسف رجی ایران ته د سفر په موخه د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی بلنه رد کړې، خو ویلي دي دا د خبرو اترو د رد په معنا نه ده. د لبنان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ یو خبر پانه کې ویلي رجی دا مهال ایران ته د سفر بلنه نه ده منلې او برعکس یې وړاندیز کړی چې یو دریم او بې پلوه هیواد کې به خبرې وکړي. عباس عراقچی تیره اونۍ خپل لبناني سیال ته د تهران د سفر بلنه ولیږله او له هغې وغوښتل چې د دوه اړخیزو اړیکو او د سیمه ییزو تحولاتو د ارزونې په پار دا سفر وکړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو کې د حزب الله پر سر او دا چې دغه ډله د بې وسلي شي کړکېچنې شوي. حزب الله یوه سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان پر جنوب کنټرول لري او د لبنان پارلمان کې غړي هم لري. امریکا دا یوه ترهګریزه ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تورلس کې شامله کړې ده. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د ډونالډ ټرمپ له زوم جارد کوشنر او نورو امریکایي چارواکو سره یې له جګړې وروسته د اوکراین د بیا رغونې د پلان پر مهمو ټکو هوکړه وکړه. رویټرز لیکلي چې زلنسکي پرون چهارشنبه پر کوشنر سربیره د امریکا د خزانې له وزیر سکاټ بینس او نورو چارواکو سره پر یو اقتصادي سند خبرې کړې. له جګړې وروسته د اوکراین بیا رغونه او دغه هیواد ته امنیتي ضمانتونه نن سبا د اوکراین د په اړه د جوړیدونکو بحثونو اصلي ټکی دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه په اروپا کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کیږي. دا جګړه د 2022 کال د فبروري په 24 د روسیې په یرغل سره پیل شوه. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې افغانستان کې بشري حقونه د شدید اندېښنې وړ دي او حکومت نړیوالو غوښتنو ته پام نه کوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې پرون د بشري حقونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اوکراین اروپایي متحدانو دغه هیواد په سوله کې د امریکا رول برخلیک ټاکونکی یاد کړ او خوست کې زندانیانو ته د خیاطۍ په ګډون روزنیز پروګرامونه جوړ شوي.
ډېر خلک داسې روغلل بندیان وو چې هغوی چی نه وزده د ځینه چې ووتل اوس هغه د خپل کاروبار ته مخه کړې د خپل کاروبار نه.
نور راپورونه هم شته. هیله دا تر پای از موږ ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ د شدید اندېښنې وړ وباله او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه وکړه. د افغانستان د وضعیت په اړه دا ځانګړی ناسته تیر ماښام ترسره شوه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست په دې ناسته کې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په فشار ټینګار وکړ. د ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو استازو هم په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څرګندونې کړي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
د امنیت شورا ډیری ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت او بشري کړکیچ اندېښمن کوونکې وباله او د طالبانو د حکومت د چلند بدلولو غوښتنه وکړه. په دې ناسته کې چې د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په لسمه ترسره شوه، افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما سرپرست دی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي مرستیالي جورجټ ګانون د یوناما د راپور په وړاندې کولو سره وویل ښځې او نجونې په افغانستان کې لا هم د زده کړو او د عامه ژوند له ډېرو برخو محرومې دي او که څه هم د افغانستان امنیتي وضعیت ظاهرا آرام ښکاري خو خلک له شدیدې بېوزلۍ سره مخ دي. هغې ټینګار وکړ چې د رسنیو ازادۍ محدودول او خبریالانو سره چلند عامه چارو کې د خلکو د مشارکت فضا تنګه کړې او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون تطبیق هم د ښځو او سړو په ورځني ژوند کې پراخه لاسوهنه رامنځته کړې. قانون ټینګار وکړ چې له طالبانو سره یو ځای کېدل یوازې د دوی د نړیوالو ژمنو د پوره کولو وروسته ممکن دي. څو اړخیز مشارکت سره د هغوی نه لیوالتیا او د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلافونو د نړیوال فشار د اغیزو کمولو لامل شوی چې د افغانستان د لا زیاتې انزوا خطر زیاتوي.
د افغانستان اوسنی چارواکي لا هم نړیوالې ټولنې سره د سو اړخیزه تعامل فرصتونه له لاسه ورکوي یا یې ردوي. هغه موضوع چې د ځانګړو مرسته کوونکو هیوادونو سره د همکارۍ د قطع کېدو خطر زیاتوي، ځکه دا هیوادونه د افغانستان د دې کولو له امله د دوی د اندېښنو په وړاندې ورځ تر بلې سترې او ناهیلې شوي دي.
To seriously address their concerns.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ د یوناما د اعلامیې په ځواب کې چې د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونې په اړه ویلي وو چې د افغانستان د ټولو خلکو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې تضمین شوي دي او زیاته کړې وه چې افغانان مکلف نه دي چې د نورو ټولنو حق بشري حقونه چې مختلف تعریف لري د خپلو حقونو په توګه ومني. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بشر دوستانه چارو مرستیال تام فلیچ وویل په تیرو څلورو کلونو کې افغانستان کې د لوګي سره مخ کسانو شمیر زیات شوی او اوس 1.4 میلیون ته رسیدلی دی. هغه زیاته کړه چې سږ کال 2.6 میلیون ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، بنسټیز خدمتونه په لمنځه تللو دي او د مالي سرچینو کموالی به په راتلونکي ژمي کې د اړمنو خلکو لپاره کافي خوراکي مرستې برابرې نه کړي. د امریکا استازي په دې ناسته کې وویل طالبان د خپلو سیاستونو له امله د خلکو د کړاو مسؤول دي او د خبرو اترو لپاره پرې اعتماد نشي کېدی او امنیت شورا باید ورسره د تعامل په برخه کې په احتیاط عمل وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وویل یوازې بشر دوستانه مرستې حل لاره نه ده او افغانستان یو ټول شموله حکومت ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید فشار راوړي څو طالبان د دې غوښتنې منلو ته اړ شي.
in its position to influence the Taliban's decision on accepting political dialogue
نړیواله ټولنه باید په دې موقعیت کې خپل فشار وکاروي تر څو په سیاسي خبرو کې د طالبانو د ګډون پریکړه اغیزمنه کړي او د دې لپاره چې د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د یو ټول شموله او مشروع حکومت جوړېدو یوه موافقه رامنځته شي باید د افغانستان د پراخو دیموکراتیکو ځواکونو له مجموعي سره خبرې اترې وکړي دغه سیاسي پروسه او ورته د هغوی ژمنتیا به د اوسني وضعیت لپاره یو مهم پړاو
د روسی استازي ناست ته په خپلو خبرو کې وویل نړیواله ټولنه باید د افغانانو اړتیاوي له کوم دوه اړخیز ستنډرډ پرته په بشپړ توګه په پام کې ونیسي او همدارنګه د طالبانو سره په ټولو ستونزو دقیق او د باور پر بنسټ خبرې وکړي. د چین استازي بیا وویل که څه هم د ملګرو ملتونو د راپور له مخې هڅې شوي چې د داعش په وړاندې مبارزه وشي، خو ترهګریزي ډلې لکه ETIM د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او TTP تحریک طالبان پاکستان لا هم په افغانستان کې فعال دي او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ترسره کوي. د پاکستان استازي بیا دې ناست په خپلو خبرو کې ویل طالبان باید د صادقانه خبرو لپاره مناسبه فضا رامنځته کړي او د هغو هیوادونو له لوري چې
په بخښنه سره چې دغه راپور بشپړ خپور نشو د تخنیکی ستونزې له کبله، خو اوس راځو همدې ورته موضوع ادامې ته. هغه دا چې نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ د یو شمیر ښځې نجونې خبریالان او د تیر جمهوري حکومت پوځیان وایي چې دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېرې سرغړونې لیدلې دي. البته دا نړیواله ورځ پرون د دسمبر 10 ولمانځل شو، نن د دسمبر 11 ده. دا چې افغان ښځې یا په مجموع کې افغانان د بشري حقوقو د ورځې په اړه څه نظرونه لري په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې د افغانستان یو شمیر اوسیدونکو وایي دا هیواد په تیرو څلورو کلونو کې د بشري حقوقو له پراخ نقص سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو خلکو حقونه خوندي دي، خو دغه افغانان ټینګار کوي چې روانو محدودیتونو له خلکو ازادي اخیستې او نړیواله ټولنه باید د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي. د پلازمینې اوسیدونکو بهر چې د طالبانو د محدودیت له امله لزده کړو محرومه شوي وایي د بشري حقوقو نړیواله ورځ ورته له لاس وتلي فرصتونه او ازادي وریادوي.
د یو افغان نجلۍ په توګه دا ورځ ماته اصلا په اوس وخت کې کوم ځانګړی ارزښت نه لري، ځکه په دې ورځ د نړۍ خلک د خپلو حقونو ازادي لمانځي، خو په افغانستان کې موږ له خپلو لومړنیو اسلامي او انساني حقونو نه محروم یو. موږ کلونه خواري وکړې چې یو ښه راتلونکی ولرو، خو نن آن له خپله کوره د وتلو اجازه لا نه لري.
د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا رسیدو وروسته لشپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونو د نجونو په هر ډول عصري زده کړو بندیزونه لګولي او دغه راز یې په ډیری دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. نه یوازې مېرمنې بلکې یو شمېر نارینه هم وایي چې د طالبانو له لوري په دوامدار ډول حقونه نقص کیږي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې خو د بشر د حقوقو په نوم زه نه پېژنم که هغه د کار حق وي، هغه د تعلیم حق وي، هغه د آرام ژوند حق وي. دا حقوقونه ټول دلته نقص شوي دي، دلته یو محض دیکتاتوري نه.
د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو په بېلابېلو برخو په ځانګړي ډول د ګیریا ویښتو او لباس ډول او په فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دسمبر 10 د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د هرات په جبریل خارګوټي کې څلور ځوانان د خوستل شوي لباسونو د ډول له امله ونیول. د توماس شلبي په نوم د څلور ځوانانو د ډلې ویلي د پیکي بلایندرز په نوم د یو انګلیسي سیریال مینوال دی او لباسونه یې هم له دې سیریاله په الهام اخوستي وو، خو طالبانو دوی د پردي کلتور په ترویج تورن کړل. د تیر جمهوری حکومت یو شمېر سرتیري وایي په هغه حکومت کې د کار له امله لا هم دوی د خپل اثرو نیونو شکنجې او د طالبانو له بد چلند سره مخ دي. له ډلې یو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تیر جمهوری حکومت سرتیری، پولیس، ځانګړي ځواکونه د ټولنې له زیانمنونکو کسانو څخه دي. د طالبانو د عمومي عفو د دروغجن شعار سره سره په بېلابېلو ولایتونو کې د تیر نظام امنیتي سرتیری نیول کېږي، تعقیبېږي، شکنجه کېږي او آن وژل کېږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازمانونه یا یوناما تیر کال په خپل راپور کې ویلي وو چې د جولای، اګست او سپتمبر په میاشتو کې لږ تر لږه د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو د نیولو او شکنجې څلور ویشت او دغه راز د بند چلن او د مرګ د ګواښونو لس قضیې مستند کړي. دا راپور په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت د داعش د حملو او ملکي تلفاتو د ګاونډیو هیوادونو او طالبانو ترمنځ په جګړو د تیر حکومت د کارمندانو د خپل سرونیونو او د غرض ګواښونو او غیر قانوني وژنو ورټولو او په کې راغلي و چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون پلي کول د ډیری افغانانو د بشري حقونو د نقض لامل شوی. بلخوا یو شمیر افغان خبریالان هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د نیولو تاوتریخوالي محدودیتونو سانسور او آن د مرګ له ګواښونو سره مخ شوي. یوې افغان خبریالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
خبریال خوندیتوب یوازې د یو مسلک خوندیتوب نه دی، بلکې د ټولنې د حقایقو د خلکو د غږ او د حقیقت د واقع خوندیتوب هم دی. موږ د خبریالانو غوښتنې دا دي چې د خبریالانو حقونه ته درناوی وسي، د دوی د امنیت تضمین وسي، د سانسور او فشار او نور هر ډول کړنې باید د دوی پر وړاندې پای ته ورسیږي. دغه ترڅنګ ښځینه خبریالانو ته د کار لپاره خوندي شرایط برابر شي او د دې ترڅنګ د بیان آزادی د ټولنې د ګډ ارزښت په توګه په ټولنې کې د خلکو ترمنځ وساتل شي.
دغه افغان ښځې خبریالان د تیر حکومت سرتیری او اقلیتونه په داسې حال کې د دوی د حقونو د نقص خبره کوي چې چهارشنبه د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د بشري حقونو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي، بشري حقونه د ملګرو ملتونو تعداد دي تر څو سوله، برابري او انساني کرامت خوندي کړي او د هغو ظلمونو مخه ونیسي چې ډیری خلک او په ځانګړي ډول افغانانی نن ورځ تجربه کوي. هغه زیاته کړې، په دې ورځ باید نړۍ ته یادونه وشي چې حقونه نړیوال نه ختمیدونکي او د نه معاملې وړ دي او هیڅکله باید ظلم او بې عدالتي عادي ونه ګڼل شي. نوموړي څو ورځې وړاندې قطر ته خپل سفر وروسته ویلي وو چې په دوحه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د نړیوالې ټولنې له استازو سره مهمې ناستې درلودې. هغه ټینګار کړی و چې نړیواله ټولنه باید له طالبانو سره هر ډول تعامل د خپلو اصولو په رڼا کې مخته بوزي او له طالبانو وغواړي چې د خپلو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته غوږ کېږدي. پندې حال کې د بشري حقونو بنسټونه د افغانستان د بشري حقونو روان وضعیت اندېښمنوونکي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ګواښ بولي. دروادارۍ په نوم د بشري حقونو د بنسټ مشر او په تیر جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض د ثبتولو او مستند کولو لپاره باید له بیلابیلو لارو ګټه واخیستل شي، ځکه وضعیت ډیر خراب او پراخ دی. په اکتوبر میاشت کې موږ او تاسو په افغانستان کې د بشري حقونو د ټینګښت په هدف د یو میکانیزم د رامنځته کولو په اړه د بشري حقونو د شورا د پریکړې لیک شاهدان وو. د بشري حقونو د نقض مخنیوي لپاره یو پیاوړی میکانیزم، دغه راز نړیواله جزایي محکمه هم د افغانستان په اړه کار کوي چې کولی شي د مافیات فرهنګ د پای ته رسولو
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ادعا کړې چې د ښځو نجونو حقونه د اسلامي شریعت له مخې ټینګ کړي او د تیر حکومت د غړو په برخه کې د خپل مشر عمومي فرمان ته ژمن دي او دغه راز د اسلامي او ملي ارزښتونو په رڼا کې د بیان ازادۍ ته احترام لري. خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو طالبان د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو اقلیتونو د تیر حکومت د کارکونکو او د خبریالانو د حقونو په نقص تورنوي. د بخښنې نړیوال سازمان د روان کال په اګست میاشت کې ویلي و چې نړۍ نه باید د عدالت او ازادۍ لپاره د افغانانو مبارزه نادیده ونیسي، بلکې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې باید اقدام وکړي. دغه سازمان د طالبانو د حکومت د څلورو کلونو پوره کېدو ته په اشاره ویلي و چې طالبانو له مجازاتو نه د خوندیتوب له امله د خلکو ژوند خراب کړی. واویا کال وړاندې په 1940 کال کې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه تصویب شوه. دې دیش مخیزي اعلامیه ټول انسانان په حقونو او وقار کې مساوي وګڼل چې د بشري تاریخ یو له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. د همدې اعلامیه د تصویب په مناسبت ملګرو ملتونو د دسمبر 10 د بشري حقونو نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. ملګرو ملتونو ویلي، د دې ورځې د نمانځنو هدف ټوله نړۍ کې د جنسیت، ژبې، توکم، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد پر بنسټ له تبعیض څخه پاک ژوند رامنځته کول دی او ټینګار کوي چې د بشري حقونو د درناوي له لارې ټولنې کولی شي یو سوله ییز، مساوي او دوامدار راتلونکی جوړ کړي. بشری حقونه زموږ بنسټیزې ورځنۍ اړتیاوې. د 2025 کال لپاره د بشری حقونو د نړیوالې ورځې شعار دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی چې څلوروش ساعته پر ویب پاڼه خبرونه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو دوه میاشتې پوره شوې. په تیرو دوه میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډیر زیان کړی؟ تفصیل لسنا کا کړه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندېدو د دوه میاشتو په پوره کېدو سره د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي افغانستان د وارداتو او صادراتو په برخه کې اوس په پاکستان متکی نه دی. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد سه شنبه د قوس په 13مه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس سره خبرو کې ویلي دوی ایران، هند، ترکیه او د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو سره د درملو، خوراکي او سون توکو د وارداولو په برخه کې تړونونه کړي او افغان سوداګر ته نوي بازارونه پیدا شوي دي. دوه میاشتې وشوي چې د پاکستان حکومت د هغه هیواد او افغانستان ترمنځ ټولې لارې د مسافرو او سوداګرۍ پر مخ تړلې دي. یوازې کډوال ستنول کېږي او د ملګرو ملتونو په غوښتنه هغه هیواد افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد اجازه ورکړې ده. دا لارې د اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو له شدیدو نښتو وروسته چې دواړه لوریو یو بل ته د مرګ ژوبلې دا ډول دعوې هم کړې وې وتړل شوې. دا چې په دې دوو میاشتو کې له اقتصادي او سوداګریز اړخه چا ډېر زیان کړی، د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګټې خونې افغان مسول خان جانل کوزی وایي دواړه خواوې زیانمنې شوې دي. خو نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان یو څه ډېر زیانمن دی.
یو بل ته ډېر ضرورت لري او د دواړو په زیان ده دا خبره. خو زه فکر کوم چې په دې وختو کې اوس ډېره د پاکستان په زیان ده، ځکه چې پاکستان هغه مواد چې په افغانستان کې خرڅېږي بل چېرته نه شي وړلی. دغه مالونه په دغه سټنډرډ باندې نه اروپا ته لیږلی شي، نه خلیج ته لیږلی شي، نه بل ملک ته. او اوس چې د پاکستان د میوو وخت دی، نو په دې کې زه فکر کوم چې د 50% نه زیات د پاکستان په ضد دغه د لارو بندولو دوی ته زیان رسېږي.
د اقتصادي چارو پوهان هم په دې مسلې د ټینګار تر څنګ چې د لارو بندېدل دواړه لوري زیانمنوي وایي دا لارې باید ونه تړل شي او سوداګري او ترانزیت باید دوام وکړي، ځکه د دوی په خبره افغانستان د داسې نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو غړی دی چې د دغه هیواد د سوداګرو حقوق تضمینوي. د دې ډلې د اقتصادي چارو پوه او مخکې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
تجارت باید موجودی، تجارت باید دوام ولري. د دې تجارت سره بیا تړلې مسأله د جانبه ترانزیت ده، دا نه تړل کېدای شي او نه دې وتړل شي. دلته افغانستان د یو څو منطقوي سازمانونو لکه سارک او شانګهای او ایکو د دې غړی وو او دلته توافقنامې موجودې دي. د تجارت نړیوال سازمان توافقنامه موجوده ده، د وچ پورې د محاتو هیوادونو نړیوال کنوانسیون موجود ده. دا ټول هغه کنوانسیونونه او بین المللي میثاقونه دي چې د افغانستان د تجار او حقوق تضمین کړی دي.
که څه هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان د دوی تر واک لاندې باختر اژانس سره په خپلې تازه مرکه کې ادا کړي چې اوس مهال پاکستانی لوری د دروازو خلاصېدو ته لیوالتیا لري، خو پاکستانی رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې لس ورځې مخکې ویلي وو چې سعودي چارواکو د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ خبرو کې وړاندیزونه وکړ چې پاکستان د دوه اړخیزې سوداګرۍ ته اجازه ورکړي، خو د ډان په خبره اسلام آباد دا وړاندیز رد کړ. د سعودي عربستان په قربت توپ د پاکستان او طالبانو حکومت د پلاو ترمنځ د خبرې د نومبر په 10مه شوې وي او هغه مهال د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته د نوم نه هودلو په شرط خبره تایید کړې وه. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی په دې اړه بې خبري ښودلې وه. اندرابی د نومبر په 8مه په خپل ونیس خبري کانفرنس کې د دې موضوع ترڅنګ ویلي وو اسلام آباد د کابل لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. د طالبان حکومت بیا د ملاتړ دایدا په وار وار رد کړې ده. د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر پاکستان توران کړی چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي دي چې هغه هیواد سره به سوداګري زلارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کیږي. د طالبان او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ د ترینګلتیا او د ختمولو په موخه تیرو دوو میاشتو کې په قطر، ترکیه او سعودي عربستان کې څلور پړاوه خبرې شوې دي، خو لارې لا هم تړلې دي. دا ترینګلتیا وي د اکتوبر په 9مه په کابل او پکتیکا د پاکستاني ځواکونو تر هوایي برید وروسته زیاتې شوې.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
اوریدونکو اوس هم راځو د سیمې یوې موضوع ته. د دریو اروپایي هیوادونو مشرانو د متحده ایالاتو له ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې د اوکراین په جګړه کې د واشنگټن هڅې برخلیک ټاکونکې یادې کړې. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د چهارشنبې په ورځ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د اوکراین د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د دغو دریو اروپایي هیوادونو مشرانو په جلا جلا بیانونو کې ویلي چې دوی په اوکراین کې د تلپاتې او قوي سولې د ترلاسه کولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د منځګړیتوب ستاینه کړې. د دریو اروپایي هیوادونو په بیان کې ویل شوي چې د سولې په پلان کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به دوام ومومي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون چې د چهارشنبې په ورځ په لویدیځه فرانسه کې په یو عامه بحث کې خبرې کولې وویل هغه یوازې د ډونالډ ټرمپ او د هغه د اروپایي سیالانو سره څلوېښت دقیقې ټلیفوني اړیکه درلوده. د بریتانیا د حکومت رسمي بیان کې ویل شوي چې اوس د اوکراین د هغه د خلکو او د یورو اتلانتیک سیمې د ګډ امنیت لپاره یوه مهمه شیبه ده. په تیرو څو اونیو کې بریتانیا، فرانسې او جرمني د نورو اروپایي شریکانو او اوکراین سره د متحده ایالاتو د لومړنیو وړاندیزونو د اصلاح او بشپړولو لپاره په کلکه کار کړی دی. هغه وړاندیزونه چې له مخې به یې اوکراین د ختیځ ډونباس سیمې مسکو ته وسپاري د ناټو سره د یوځای کېدو لپاره خپل هیلې پرېږدي او د خپل پاوز شمیر کم کړي. اوکراین د سپینې ماڼۍ له فشار لاندې چې ژر تر ژره له روسیې سره د سولې تړون لاسلیک کړي، د دغه هیواد لخوا د امریکا له هغو وړاندیزونو سره مقاومت شوی چې ویل کېږي د مسکو په ګټه دي.
لخبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د مهال صدر وشاته پر ویپانه خبرونه لري. ک تاسو چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویپانه بسنه مکوي. د فیسبوک پانه ته سر ورخاره کوي. facebook.com/azadiradio ادرس دی. د فیسبوک په پانا کې هم زموږ ټول خبرونه، راپورونه او د غراس کولې ویډیوګانې ونځورونه لیدلی شي. پر فیسبوک سربیره پر ټویټر یا ایکس پانا، د غراس په ټلګرام او انستاګرام کې هم ازادي رادیو د لاسرسي وړ ده. د واتس اپ چینل هم لرو، هلته هم د ورځې له تازه خبرونو ځان خبرولی شي. د خبری مجلې وروستی راپور اخلو هغه ده چې د پکتیا ولایت په مرکزی زندان کې د بندیانو لپاره د لومړنیو زده کړو ترڅنګ د خیاطۍ، نجارۍ، فلزکارۍ او د ودانیزو برخو د کسبونو د زده کړو ځینې اوږدمهاله پروګرامونه جوړ شوي. نجیب الله الوخیل دغه زندان ته ورغړی او دا راپور چمتو کړی.
د پکتیا په زندان کې د بندیانو لپاره د زده کړو او د بیلابیلو حرفو او کسبونو د حاصلولو اوږدمهاله برنامې جوړې شوي چې له یوې خوا زندانیان پکې مصروف شوي او بل لوري ته د دوی په وینا چې راتلونکي ته هم په ګټه تمامېدلی شي. په ښوونیزو برنامو کې دوی د دیني زده کړو په خوا کې لیک لوست، انګلیسي ژبې او د کمپیوټر په پروګرامونه ځانونه سنبالوي، خو د حرفو په برخه کې بیا د موټرسایکلو د ترمیم، فلزکارۍ، خیاطۍ، نجارۍ او ګلکارۍ په برخو کې د کسبونو په حاصلولو بوخت دي. یو تن زندانی احمد غنی مشال را ریتو ویل
موږ هم هڅه کوو، دوی هم هڅه کوي. د ورزش په باره کې، د هر شي باره کې انشاءالله موږ ته ډېر سهولتونه په مابس کې برابر سوي دي. الحمدلله سري زرکړې خوب دي. د دې لپاره ښه دي چې په آینده کې موږ د باندې وځو، د موږ سبقونه، د موږ تعلیم مکتبونه به انشاءالله هغه په خپل ځای باندې ولاړي، ځکه موږ به ناکامه نه راځو. موږ بدل تزده کړي کړي نو راتلونکي کې دا ډېره فائده لري.
د ګردیز زندان بندیان د بند په موده کې دا ډول روزنیزې برنامې دوی لپاره ګټورې بولي. وایي د زده کړو حاصلول او پر کسبونو سنبالیدنه دوی سره مرسته کوي چې ټولنې ته په عادي ډول جذب شي او ډېر د کمی احساس ونه کړي. یو بل زندانی سمیع الله وایي
ولې جرمونه کوي؟ خال دې بیکاری واجه جرمونه کوي. بیا دلته ښه زده کړې روانې دي، انداسې خیاطۍ د لوره، او ډېر خلک داسې روغل بندیان وو چې هغوی هیڅ نه وزده پیچی بانه پیدل د زینه چې وتل وسغه د خپل کاروبار ته مخه کړی، د خپل کاروبار مخته.
بندیان وویل دوی ته چې په زندان کې څومره خوانیس پروګرامونه جوړ شي هغوم را دوی راتلونکي ور باندې تضمینیږي. یو بل بندي قلم الدین وویل
داسې کسان راغلی وو بلکې زندان ته چې هیڅ شی نه وزده، ډیر خپل کارونه زده کړل سره دا یو لویه سرمایه ده دوی ته چې د جنۍ وزي او د باندې دوی سيو کاروي. غوښتنه مو خو نور هم موږ ته باید پیشنهاد وشي، نور ورکشاپونه هم دلته باید فعال شي چې موږ کار ورنه واخلو او ګټه ترې واخلو.
بلدوری تا ده گردیز محبس مسئولین وایی چه دوی ده بندیانو لپاره پا میلاوی رو برخو که دزده کراو کسبونو ده حاصله اولو برنامه جوری کلی. ده پکتیا محبس مشر قاری عبدالغنی عادل وحل
دی انگلیسی پا کرسان رو بندی بختی چه عملن انتش شاگردان ولی دل چه ده ستایج پا مخ بندی پا انگلیسی بندی خبری وکدی هم ده خشن پا حیر پا ویز دکرو که منگ عملن پا پلسکاری که او پا خیاتی که او پا موتسیکل سازی که شاگردان درو چه اغوی پل درسون از دکوی او چاری خب مخروانی دی اینده که نور هم پلانون لرو چه دوی تا مختلف برنامه پلا رو بندی واچو او ترچوه کولی شو چه ده غزخه هغه اشخاص چې مجرم په نوم راکل شوی دا بیرته ټولنې ته سالم نیک پوه او په یو حرفه باندې سنبال شخص معرفي
کړي. یاد دی وی د پکتیا ولایت مرکز ګردیز په زندان کې دا مهال شاوخوا 1500 بندیان موجود دي چې د ځایي مسؤلینو په وینا ډېری جنایي جرمونه او یو برخه د نشه یي توکو په کاروبار بندیان شوي دي. د پکتیا زندان مسؤلین زیاتوي دوی هڅه کوي زندانیانو لپاره د زده کړو او کسبونو د حاصلولو برنامې لا ډېرې کړي.
سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. سازمان ملل متحد می گوید که بخشی از کارهای متوقف شده اش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک با مهاجرین عودت کننده از سر گرفتند. این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریبا همه کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند. تام فلچرد مسئول امور بشری سازمان ملل متحد شب گذشته به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانستند که یک تیم کوچکی از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند. اسلام قلعه مسیر عمده پناهجویان است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانس پرس از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون حدود 1.2 میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شدند که 60% آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. طالبان در اوایل ماه سپتامبر از داخل شدن کارمندان زن سازمان ملل متحد به دفاترشان مانع شدند. بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدودیت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد. وزارت امور داخلی جرمنی می گوید که حکومت این کشور قصد دارد درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند رسماً رد کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته از قول این وزارت گزارش داد که به شماری از افغانها که تعداد دقیق آنها اعلام نشده گفته خواهد شد که هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغانها را نمی پذیرد، ولی مقامهای این کشور پیش از این گفته بودند که سابقه امنیتی افغانهای مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند بررسی می کنند و در صورت موجودیت تردید درخواستهای آنها رد خواهد شد. وزارت امور داخلی جرمنی افزوده که روند پذیرش 90 افغان باقی مانده در پاکستان که با مؤسسات جرمنی کار کردند و حدود 580 تن دیگر که زندگیشان در خطر است ادامه دارد و به این سلسله شمار از افغانها نیز در هفته آینده با یک پرواز چارتر از اسلام آباد به جرمنی منتقل خواهد شد. یوسف رجی وزیر امور خارجه لبنان دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خود را برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده گفته، اما این به معنی رد گفتگوها نیست. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه لبنان که روز چهارشنبه منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامه همتای ایرانی خود گفته که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفتگوها با ایران در کشور سالس و بی‌طرف بر اساس پرهیز از هر گونه مداخله در امور داخلی صورت بگیرد. در هفته گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با ارسال نامه رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آینده نزدیک برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند. در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب الله لبنان و خلع سلاح این گروه شبه نظامی پرتنش بوده. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که در مذاکرات با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد آمریکایی روی نکات کلیدی برنامه بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی روز چهارشنبه گفت که او با کوشنر، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری و لاری فنگ مدیر عامل بلک راک با تمرکز روی یک سند اقتصادی گفتگو کرده. ادامه بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث‌ها در مورد یک توافق با تضمین‌های امنیتی و نگرانی‌ها در مورد قلمرو اوکراین تبدیل شده. جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می شود و با تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد. لوئیس آرسی، رئیس جمهور سابق بولیویا، روز چهارشنبه توسط حکومت آن کشور به اتهام فساد دستگیر شد. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آرسی 62 ساله پس از انتخابات در ماه اگست پس از دو دهه حکومت چپگرا در بولیویا از قدرت کنار رفت. او خود را در انتخابات نامزد نکرده بود. ریاست جمهوری لوئیس آرسی با کمبود شدید مواد سوخت و آثار خارجی که باعث اعتراضات متعدد شد همراه بود. تحقیقات فساد در مورد لوئیس آرسی از زمان سرچشمه می‌گیرد که او در زمان ریاست جمهوری ایوا مورالس وزیر اقتصاد بود. آرسی متهم به اجازه انتقال پول از خزانه عام به حساب‌های شخصی رهبران سیاسی است. لوئیس آرسی تا هنوز در مورد اتهامات وارده بر او چیزی نگفته است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده.
Afghanistan's de facto authorities continue to miss to seriously address their concerns.
شماری از زنان، دختران، مردان، خبرنگاران و نظامیان سابق افغان هم میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقص گسترده و بی سابقه حقوق بشر روبرو‌اند.
در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نظامیان پیشین چی سربازان یا ارتش جمهوری چی پلیس چی نیروهای ویژه از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه‌اند.
حدود دو ماه از بسته شدن راه‌ها بین افغانستان و پاکستان می‌گذرد و دیدگاه‌ها در مورد اینکه کدام طرف بیشتر زیان دیده متفاوت است.
یو بل تا دیر ضرورت خدی او دوارو پا زیان داده خبره.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران بریتانیا، فرانسه و جرمنی با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد تازه ترین تلاش های واشنگتن برای تأمین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین صحبت کردند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کشورهای عضو در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر و بحران بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده، خواهان تغییر سیاست‌های طالبان شدند. آنها در نشست در مورد وضعیت افغانستان ناوقت شب گذشته تأکید کردند که تعامل طالبان با جامعه جهانی تنها پس از رعایت تعهدات بین‌المللی آنها پس از رعایت تعهدات بین‌المللی از سویان ها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیشتر اشتراک کنندگان نشست شورای امنیت درباره اوضاع افغانستان، وضعیت حقوق بشر و بحران بشری را در این کشور نگران کننده خواندند و خواهان تغییر رویکرد حکومت طالبان شدند. در این نشست که روز چهارشنبه 10 دسامبر برگزار شد، جورجیت گانیون، سرپرست هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، و معاون نماینده ویژه زنانچی سازمان ملل متحد با ارائه گزارش اینما گفت که زنان و دختران در افغانستان همچنان از آموزش و بیشتر عرصه های زندگی عمومی محرومند و با آنکه اوضاع امنیتی افغانستان ظاهراً آرام است، مردم این کشور با فقر شدید روبرواند. او تاکید کرد که محدود شدن آزادی رسانه ها و برخورد با خبرنگاران فضای مشارکت مردم در امور عمومی را تنگتر ساخته و اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز به دخالت گسترده در زندگی روزمره زنان و مردان انجامیده است. گانیون تاکید کرد که ادغام با طالبان تنها پس از برآورده شدن تعهدات بین المللی آنان ممکن است و بی‌میلی آنها به مشارکت چند جانبه همراه با اختلاف نظرهای کشورهای عضو توان اعمال فشار بین المللی را کاهش داده که خطر انزوای بیشتر افغانستان را افزایش می دهد. او می گوید مقامهای بالفعل افغانستان همچنان فرصتها برای تعامل چند جانبه با جامعه بین المللی را از دست می دهند یا رد می کنند. امری که خطر قطع همکاری به ویژه با کشورهای کمک کننده را افزایش می دهد. زیرا این کشورها به دلیل خودداری افغانستان از پرداختن جدی به نگرانی های آنان روز به روز بیشتر خسته و ناامید شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از برگزاری نشست روز چهارشنبه 10 دسامبر در واکنش به اعلامیه یونما در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان گفته که حقوق همه مردم در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است و افزوده که افغانها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامی را که تعریف متفاوت دارد به عنوان حقوق خود بپذیرند. تام فلیچر معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در این نشست گفت که در 4 سال گذشته شمار افرادی که در افغانستان با گرسنگی روبرواند افزایش یافته و اکنون به 17.4 میلیون نفر رسیده است. او افزود که بیش از 2.6 میلیون افغان در سال جاری به کشور بازگشتند، ارائه خدمات اساسی در آستانه فروپاشی است و کاهش منابع مالی باعث شده که در زمستان پیش رو کمک غذایی کافی برای نیازمندان در دسترس نباشد. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت گفت که طالبان به دلیل سیاست‌های خود مسئول رنج مردم افغانستانند و قابل اعتماد برای مذاکره نیستند و شورای امنیت باید در تعامل با آنها با احتیاط عمل کند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست شورای امنیت گفت که افغانستان با انزوا، فشار یا تحمیل حاکمیت به مردم به ثبات نمی‌رسد. کمک‌های بشری هم نمی‌تواند کشور را برای درازمدت پایدار نگه دارد. او افزود که منبع اصلی بحران افغانستان همچنان سیاسی است و راه حل آن می تواند یک دولت فراگیر باشد که ثبات سیاسی و وحدت ملی افغانستان را تضمین کند و جامعه جهانی باید روی این موضوع با فشاری کند تا طالبان را وادار به پذیرش آن کند.
جامعه بین المللی باید از اهرم فشار خود در این موقعیت برای تاثیرگذاری بر تصمیم طالبان در مورد پذیرش گفتگوی سیاسی استفاده کند و برای رسیدن به توافقی که با ایجاد حکومت فراگیر و مشروع بر پای خواست مردم بینجامد، باید با مجموعه گسترده از نیروهای دموکراتیک افغان وارد مذاکره شود.
نماینده چین در نشست شورای امنیت در مورد افغانستان گفت که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش‌های برای مقابله با گروه داعش در افغانستان صورت گرفته، اما گروه‌های تروریستی از جمله ایست ترکمنستان اسلامیک موومنت و TTP همچنان در این کشور فعال هستند و حملات را علیه کشورهای همسایه ترتیب داده و اجرا می کنند. نماینده پاکستان گفت که طالبان شرایط مساعد را برای گفتگوهای صادقانه فراهم کنند و توسط کشورها یا برنامه‌های منفی به عنوان وسیله برای بی‌ثبات کردن مرز پاکستان و افغانستان و فراتر از آن مورد استفاده قرار نگیرند. او تاکید کرد که حکومت طالبان همچنان دست از کار کردن در جهت اهداف متضاد بردارد و از حالت انکار واقعیت که به نفع هیچ کس نیست بیرون بیاید. حکومت طالبان این ادعاها را پیش از این بارها رد کرده، گفته که TTP و سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور ندارند و به هیچ کس اجازه داده نمی‌شود تا از خاک این کشور علیه سایر کشورها استفاده کند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
با گذشت حدود 2 ماه از بسته شدن راه‌ها بین افغانستان و پاکستان، دیدگاه‌ها در مورد اینکه کدام طرف از نگاه اقتصادی و تجارتی بیشتر زیان دیده متفاوت است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از 2 ماه از بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان، وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که افغانستان اکنون در زمینه واردات و صادرات دیگر وابسته به پاکستان نیست. عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه اجدی قوس به خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گفته است آنان با ایران، هند، ترکیه و شمار دیگر از کشورهای منطقه برای واردات دوا، مواد غذایی و سوختی توافقات انجام دادند و برای بازار کنان افغان بازارهای تازه ایجاد شده است. 2 ماه پیش حکومت پاکستان تمام گذرگاه ها میان آن کشور و افغانستان را برای رفت و آمد مسافران و تجارت بست. تنها بازگشت مهاجران ادامه دارد و پاکستان به درخواست سازمان ملل متحد اجازه انتقال کمک های بشر دوستانه به افغانستان را داده است. این راه ها پس از درگیری شدید میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر بسته شد. درگیری هایی که دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات متهم می کنند. در مورد اینکه در این 2 ماه از نگاه اقتصادی و تجارتی به کدام جانب زیان بیشتر رسیده، خانجان الکوزای مسئول افغان در اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید هر دو طرف زیان دیدند. اما او در گفتگو با رادیو سودی گفت که پاکستان نسبتاً بیشتر زیان دیده است.
یو بل تا دیر ضرورت لدی او دو دوارو پزیان داده خبره.
هر دو طرف به هم نیاز دارند و این وضعیت به زیان هر دو طرف است. اما من فکر میکنم این بار پاکستان بیشتر زیان دیده، زیرا کالاهایی را که پاکستان در افغانستان میفروشد جای دیگری نمیتواند ببرد. این مواد نه به اروپا فرستاده می شود، نه به خلیج و نه به کدام طرف دیگر. اکنون هم فصل میوه های پاکستان است و فکر می کنم این بسته ماندن راه ها بیش از 60% به زیان پاکستان است.
کارشناسان امور اقتصادی نیز ضمن تاکید بر اینکه بسته شدن مسیرها بر دو طرف زیان می‌رساند، می‌گویند این راه‌ها نباید بسته شود و تجارت و ترانزیت باید ادامه داشته باشد، زیرا به گفته آنان افغانستان عضو چندین کنوانسیون و میثاق بین‌المللی است که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می‌کند. محمد بشیر دودیال، کارشناس اقتصادی و استاد پیشین فاکولته اقتصاد پوهنتون ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
تجارت باید موجودی
تجارت باید وجود داشته باشد و ادامه پیدا کند. موضوع مرتبط با آن ترانزیت دو طرفه است که نه بسته شدنی است و نه باید بسته شود. افغانستان عضو سازمان های منطقه‌ای مانند سارک، شانگهای، اوکو و همچنین عضو سازمان تجارت جهانی است. افزون بر این، کنوانسیون بین‌المللی کشورهای مهاد به خشکه هم وجود دارد. اینها همه سندهایی هستند که حقوق بازرگانان افغان را تضمین می کنند.
چه در افغانستان در تجار و حقوق تضمین کردی؟
بان که سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان ادعا کرده است، پاکستان اکنون علاقمند باز کردن دروازه ها است، اما رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه دان در روز پیش گزارش داد که مقام های عربستان سعودی در جریان گفتگوها میان نیروهای طالبان و پاکستان پیشنهاد داده بودند که اسلام آباد اجازه تجارت دو جانبه را بدهد، اما پاکستان این پیشنهاد را رد کرده است. این گفتگوها در 30 نوامبر به میزبانی عربستان سعودی انجام شده بود و همان زمان یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه طالبان بدون افشای نام خود این گفتگوها را تایید کرده بود. اما طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، در این باره اظهار بی‌خبری کرد. اندرابی در کنفرانس خبری هفتگی خود در 21 نوامبر گفت که اسلام آباد به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های مسلح از جمله تحریک طالبان پاکستانی راه‌ها را بسته است. حکومت طالبان بارها این ادعاها را رد کرده است. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، پاکستان را متهم کرده که تجارت را سیاسی کرده و گفته است که راه‌های تجارتی تنها زمان باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد این مسیرها هیچگاه دوباره بسته نخواهد شد. در 2 ماه گذشته برای کاهش تنش‌ها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان 4 دور گفتگو در قطر، ترکیه و عربستان سعودی برگزار شد، اما مسیرها همچنان بسته است. تنش‌ها پس از حملات هوایی پاکستان در کابل و پکتیکا در 9 اکتبر اوج گرفت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ش شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رهبران سه کشور اروپایی در صحبت تلفنی با رئیس جمهوری آمریکا از تلاش های واشنگتن به حیث لحظه سرنوشت ساز در جنگ اوکراین یاد کردند. رهبران کشورهای بریتانیا، فرانسه و جرمنی روز چهارشنبه با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مورد تازه‌ترین تلاش‌های واشنگتن برای تأمین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین تلفنی صحبت کردند. رهبران این سه کشور اروپایی از تلاش‌های واشنگتن به حیث لحظه سرنوشت ساز در جنگ اوکراین یاد کردند. این سه کشور اروپایی در اعلامیه‌های جداگانه در مورد این تماس تلفنی گفتند که رهبران آنها از تلاش‌های میانجیگرانه اداره رئیس جمهور ترامپ در زمینه دستیابی به صلح پایدار و قدرتمند در اوکراین ستایش کردند. در اعلامیه این سه کشور اروپایی گفته شده که کار روی طرح صلح جریان دارد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز چهارشنبه در یک مناظره عمومی در غرب آن کشور گفت چند لحظه قبل حدود 40 دقیقه با دونالد ترامپ و همتایان اروپاییش گفتگوی تلفنی داشتند. در اعلامیه رسمی حکومت بریتانیا گفته شده که رهبران توافق داشتند که این لحظه سرنوشت ساز برای اوکراین، مردم آن و امنیت مشترک منطقه یورو اتلانتیک است. طی چند هفته اخیر بریتانیا، فرانسه و جرمنی با سایر شرکای اروپایی و اوکراین به شدت روی اصلاح و تکمیل پیشنهادهای اولیه آمریکا کار کردند. پیشنهادهایی که بر اساس آن اوکراین باید منطقه دونباس در شرق این کشور را به مسکو واگذار کرده، از آرزوی پیوستن به ناتو دست بکشد و محدودیت‌های را بر اندازه اردوی خود بپذیرد. از جمله موضوعات کلیدی که سه قدرت اروپایی تلاش دارند روی آنها به جمع‌بندی برسند، تضمین‌های امنیتی احتمالی برای اوکراین پس از دستیابی به یک توافق صلح است. اوکراین تحت فشار قصر سفید قرار دارد تا هرچه سریع‌تر با روسیه به توافق صلح برسد. اما در برابر طرح مورد حمایت آمریکا که در ماه گذشته پیشنهاد شد و بسیاری آن را به نفع مسکو می‌دانند، مقاومت می‌کند. جنگ اوکراین که با تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، در آستانه چهارمین سال آن قرار دارد.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان، دختران، مردان، خبرنگاران و نظامیان سابق افغان میگویند که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با نقض گسترده و بی‌سابقه حقوق بشر روبرواند. آنها از سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری میخواهند تا طالبان را به دلیل نقض حقوق بشری پاسخگو قرار دهند. همزمان شماری از سازمانهای حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر در حال فرا رسیده که شماره از شهروندان افغانستان می گویند که در بیش از 4 سال گذشته با نقض گسترده ای حقوق بشر روبرو اند. بانک حکومت طالبان مدعی است که حقوق بشری همه در افغانستان تامین است، این شهروندان تاکید می کنند که محدودیت های جاری آزادی های اساسی مردم را به شدت آسیب زده و نیاز از جامعه جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان اقدامات جدی کند. بهار باشنده کابل که به دلیل محدودیت طالبان بر آموزش از ادامه آموزش محروم شده میگوید روز جهانی حقوق بشر برای او یادآوری دردناک از فرصتها و آزادیهایی از دست رفته است. او روز چهارشنبه دهم دسامبر بر رادیو آزادی گفت:
به عنوان یک دختر افغانی روز بر مثلا حس خوبی نداره. این روز قرار است روزی باشه که مردم جهان حقوق و آزادی‌های خود را تجلیل کنن، اما در کشور ما افغانستان حتی ابتدایی ترین حقوق انسانی و اسلامی از ما زنان و دختران افغان گرفته شده. ما سالها وقت را صرف یادگیری مهارت‌ها و بهتر ساختن خود کردم، اما امروز حتی نمیتونم از خانه بیرون برم.
حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در سال 2021 آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل آنان در پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی، کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی و حتی گشت و گذار آزادانه آنان را ممنوع کرد. نه تنها زنان بلکه شماره از مردان نیز میگویند که حقوقشان از سوی طالبان به گونه مداوم آشکار نقض می شود. یک باشنده ولایت لغمان که درخواست نامش گرفته شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
به نام حقوق بشر در افغانستان کدام چیزی وجود ندارد.
تمام حقوق یک انسان که حق داره اونا اینجا نقص شده، روزمره نقص میشه، یک انسان حتی حق زندگی رو اینجا نداره.
پسران و مردان در ولایت های مختلف میگویند طالبان با وضع محدودیت بر پوشش، ریش، ظاهر، نو لباس، مدل مو و جلوگیری از فعالیت های فرهنگی با هنری، آزادی های فردی و اجتماعی آنان را نقص کردند. این در حالی است که روز یکشنبه 7 دسامبر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان 4 جوان را در شهرک جبرئیل ولایت هرات به دلیل نحو پوشش آنان بازداشت کرد. این جوانان اعضای گروه موسوم به توماس شلبی بودند که به گفته خودشان به سریال انگلیسی پیک بلایندرز علاقه‌مند بوده و پوشششان را با الهام از آن برگزیده بودند، اما طالبان آنان را به ترویج فرهنگ بیگانه متهم کردند. شماره از نظامیان پیشین حکومت جمهوری نیز میگویند که با خطر بازداشت های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری طالبان روبرو هستند و به دلیل سابقه کاریشان در حکومت پیشین هنگام استخدام در ادارات دولتی نیز با رفتار تبعیض‌آمیز طالبان مواجه می شوند. یکی از آنان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان زیر حکومت طالبان نظامیان پیشین چی سربازان ارتش جمهوری چی پلیس چی نیروهای ویژه از آسیب پذیرتر قشرهای جامعه هم با وجود اعلام عفو عمومی دروغین گروه طالبان، بسیاری از ولایت‌ها به صورت هدفمند نیروهای حکومت پیشین را تعقیب، بازداشت، شکنجه یا به قتل می‌رسانند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در گزارش یک سال قبل خود گفته است که دست کم 24 مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه، 10 مورد بدرفتاری و تهدید و کشتار نظامیان پیشین را در ماه‌های جولای، اگست و سپتامبر 2024 مستند کرده است. در این گزارش در مجموع بر نقض حقوق زنان و دختران، حملات داعش در افغانستان و تلفات ملکی، درگیری‌های مرزی با کشورهای همسایه، بازداشت‌های خودسرانه کارمندان حکومت پیشین، تهدیدهای لفظی شهروندان و کشتار غیرقانونی نیز یادآوری شده با آمده که تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و وضع محدودیت‌های آنان سبب نقض حقوق بشری افغان‌ها شده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغانیست میگویند که در 4 سال گذشته با بازداشت، خشونت، سانسور، محدودیت، تهدید و حتی تهدید به مرگ روبرو شدند. مواردی که به گفته آنان نمونه آشکار نقض آزادی رسانه هاست. یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت:
مسئولیت خبرنگار تنها مسئولیت یک مسلک نیست. مسئولیت حقیقت، صدای مردم و آینه واقعیت‌های جامعه است. خواست ما این است که به حقوق ما احترام شود، امنیت ما تضمین گردد، فشار و سانسور پایان یابد و باید برای زنان خبرنگار شرایط مسئول کاری فراهم شود. آزادی بیان یک ارزش جمعی جامعه است و باید میان مردم حفظ شود.
این زنان و دختران، خبرنگاران، نظامیان پیشین و اقلیت‌ها در حال از نقض حقوق خود سخن می‌زنند که چهارشنبه 10 دسامبر در سراسر جهان با عنوان روز جهانی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به مناسبت این روز در شبکه اکس نوشته است که حقوق بشر اساس سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح، برابری و کرامت انسانی است. دولتی های جلوگیری شود که امروزه بسیاری از جمله در افغانستان با آن روبروند. او افزوده است که در این روز جهان باید بر یک اصل استوار بماند: حقوق بشر جهانی و غیر قابل مذاکره است و بی‌عدالتی هیچگاه نباید به امر عادی تبدیل شود. بنه چند روز پیش نیز در سفرش به قطر گفته بود که با اعضای جامعه جهانی در دوحه درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان گفتگوهای سازنده‌ای داشته است. او تاکید کرده بود که کشورها باید در تعامل با طالبان اصولی عمل کنند، بر احترام به حقوق بشر پافشاری کرده، صدای زنان و قربانیان نقض حقوق بشر را بشنوند و خواهان پاسخگویی شوند. در همین حال سازمان‌های حقوق بشری نقض جاری حقوق بشر در افغانستان را عمیقا نگران کننده و خطرناک برای آینده کشور توصیف میکنند. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان رواداری و رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
برای ثبت، مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان، خب راه‌های متفاوت، ابزارهای متفاوت ما باید استفاده کنیم، چون وضعیت در افغانستان بسیار شدید است و گسترده است. یک ابزار به تنهایی پاسخگو نیست. ما در ماه اکتبر خبر تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر شنیدیم در مورد یک مکانیزم تحقیقی از جانب برای افغانستان. این میتونه که یک مکانیزم بسیار نیرومند برای مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشر در افغانستان باشد. در کنار از اون، کمی بین‌المللی جزایی تحقیق دارند در مورد وضعیت افغانستان افغانستان و یک راهکار خوب برای خاتمه دادن فرهنگ مافیا در افغانستان است.
رادیو آزادی تلاش کرد نظر حکومت طالبان را نیز در مورد اظهارات ذکر شده در گزارش به دست آورد، اما زبی الله مجاهد سخنگوی طالبان به پرسش ها پاسخ نداد. با این حال طالبان ادعا می کنند حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، با فرمان عفو عمومی رهبرشان در قبال نظامیان پیشین پایبندند و در قالب منافع ملی و ارزش های اسلامی به آزادی بیان احترام می گذارند. اما نهادهای حامی حقوق بشر، سازمان های بین المللی و جامعه جهانی همواره طالبان را به نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان و دختران، اقلیت ها، کارمندان پیشین حکومت و خبرنگاران متهم می کنند. 77 سال پیش در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. اعلامیه سی ماده ای که همه انسان ها را از نگاه حقوق و کرامت انسانی برابر می داند و یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخ بشر به شمار می رود. با مناسبت تصویب این اعلامیه، سازمان ملل متحد روز 10 دسامبر را روز جهانی حقوق بشر نامگذاری کرده است. این سازمان هدف از مشخص کردن این روز را ایجاد زندگی بدون تبعیض با هر نوع معیار جنسیت، زبان، قومیت، مذهب، نژاد، سیاست یا اقتصاد در سراسر جهان عنوان می کند و تأکید دارد که با رعایت حقوق بشر جوامع می توانند آینده صلح‌آمیز، برابر و پایدار بسازند. شعار روز جهانی حقوق بشر برای سال 2025 حقوق بشر نیازهای اساسی روزانه ما می باشد.